نن د نوی 1400 لومړی هجری لمریز کال دوري یا حمل لومړی نیټه ده. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې نوروز په رسمي مراسمو نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي اعلان شوي. خودی ویلی چې دا ولسی جشن دی او ولس کولای شي چې ویل مانځي. له مزار شریف نه راپور نه وای چې هلته نن خلک په روزه کې دي سره راټول شوي دي او د نوروز جشن لمانځي. طالبان هم ورته روزه ته د تلو لارې د موټرو پر مخ بندې کړي او وای چې کلک تدابیر ورته نیولې دي. د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ ویلي د شیراز په مرکزی زندان کې تازه 19 کسان د قتل او نشه توکو د قاچاق په جرم اعدام شوي دي. د دغه بنسټ په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي دغو کسانو کې یو میرمن او یو افغان تبه هم شامل دی او د اعدام حکمونه یې د مارچ د 9 او 10 نیټې ترمنځ عملي شوې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي ایران به تر روژې میاشتې پورې 15 نور کسان هم اعدام کړي. د ایران د بشري حقونو د دغه بنسټ مشر محمود امیری مقدم د دغه اعدامونه غندلي او د ایران د دې کار په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو غوښتنه کړې ده. د طالبان حکومت وای د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې او پلاوی د ګډون په مخه نن اسلام آباد ته ولاړ. دا غونډه د 2 ورځې لپاره سبا په پاکستان کې پیلېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ یا احمد تکل ازادي رادیو ته وویل د دې پلاوی مشر مشري د بهرنیو چارو لومړی سیاسي رئیس محمد اکبر عظیمی کوي. د چین په جنوبی ولایت ګوانګسکی کې له 133 کسانو ډکه یو الوتکه غورځېدلې. د لویدیځو اجنسونو ویلي چې د چین د ختیځ هوایی کرښو بوینګ 133 الوتکه چې په محلي پرواز و نن سهار په وجهو ښار ته نږدې سیمه کې راولویده. ویل شوي چې ژغورنډلې د دغې سانحې سیمې ته روان شوي خو سملاسي د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. او د اوکراین حکومت په پام کې لري چې له کلابنچوی ماریوپول ښار څخه د خلکو د ایستلو لپاره په لزګونو بسونه ولېږي. د صدر اعظم مرستیال ایرینا ویرشچوک ویلي نن دوشنبه به دغه ښار ته نږدې 50 بسونه ورسیږي. اټکل کېږي چې په کلابنچوی ښار ماریوپول کې به 350,000 کسان راګیر پاتې وي. د اوکراین چارواکو په دغه ښار کې د یوې انساني غمیزې د احتمال خبره کړې ده. د ښار اوسیدونکو ویلی چې له اساسي خدماتو لکه اوبو، خوراکي توکو او سون توکو څخه محروم شوي دي او یا یې هم لکه مخت سره مخ دي. روسیا هڅه کوي چې پر دغه ستراتیژیک ښار ولکا ټینګ کړي. اوریدونکو د دغه خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه کې هم شته. اوس هم ور رسیږي او نيزو پروګرامونو ته د لوبو له میدانه او ورپسې هم تاندې څنګه
لوبو لمیدانا
چزاد پلیسینګ دی بول ډاون دی ګراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشه د لوبو لمیدانا یوه بلې ونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو، پروانه خبرونه کې به واورئ چې افغان کرکټ بورډ په 1400 لمریز کال کې کوم فعالیتونه درلودل.
بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیوال پرمسلمي زروبا کې او په یو نړیوال شلوي زروبا کې ماته ورکړل.
دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ په خانه پلیز تو په هون کې لوبغاړي کریم صادق تازه افغان کرکټ بورډ د روزون کی پتوګا ګمارلې ده. د اوس مهال د افغانستان په کورنۍ اوسیالیو کې د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې ده. له خغلی کریم خان صادق سره بعد کرکټ د تجربه او د غشان د نوي دندې پاړه خبري ولرو.
ان شاء الله لرنه چې دوه درې کلو کې به دا سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دي داري ټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ تراشي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالۍ او ته د ورتاک په هدف باندې په ایران کې په تمریناتو بوخته ده. 13 ورځې په ایران کې له یو سیمه ییز لوبډلې سره په تمرینی لوبه کې بریا خپل کړې. او که وختونه دا به هم وری چې د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. لمک سره پات شي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله چې اوس مهال په ایران کې تمرینات کوي 13 ورځې د شیراز ولایت منتخب لوبډلې ته درې د 2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان لپاره محمد رضا کریمی، مهدی نوروزی او فراز محمودی په ګول وهنه وتوانېدل. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف د تمرینات کوي. افغان لوبډله د آسیا ملتونو جام ته د ورتګ په هدف له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې لري. افغانستان په بی ګروپ کې لوبیږي. دا سیالۍ د 2022 د اپریل له لومړۍ تر 15 نیټې پورې په قرغیزستان کې کیږي او د هر ګروپ دوه غوره لوبډلې به نیغ په نیغه د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مارچ میاشتې په 23 نیټه د ماداګاسکار له ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون وایان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په لس ورځني تمرینی کمپ کې د ګډون لپاره ترکیې ته ولاړ سي. د ښاغلي مشعوف په خبره یا تمریناتي کمپ چې د آسیا د ملتونو جام ته د تیارۍ لپاره جوړیږي د مارچ په 16 پیل او د همدې میاشتې تر 13 به دوام وکړي. د همدې تمریناتو کمپ په لړ کې به د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مارچ په 23 د ماداګاسکار د فوټبال لوبډلې سره هم یو دوستانه لوبه وکړي. ټاکل شوی په دې لوبه کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې نوي لوبغاړي رحمت اکبري، حسین کارنل، سلیمان زرمتی او امید مساوی هم ګډون وکړي او د غشان انوش دستګیر به هم په ترکیه کې د فوټبال ملي لوبډلې سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کوي چې تر راتلونکي نړیوال جام به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نصیب خان په یو ویډیو پیغام کې وویل په دې هڅه کې یو چې تر 2023 پورې یو 25 کسیزه یا 30 کسیزه ډله جوړ کړو، په همدې ډلې کار وکړو او مخته ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې په 2023 کال کې د کرکټ د یو ورځنی لوبو نړیوال جام په هند کې ترسره شي.
زموږ آزادي رادیو ناوړی د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په 1400 مریض کال کې بیلابیلې لاسته راوړنې درلودې. د ملي لوبډلې بیلابیلې سیالۍ د غشان د 19 کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام او آسیا جام هم په همدې کال کې ترسره شو. په کور دننه هم بیلابیلې سیالۍ ترسره شوې چې فرید هوتک د کرکټ بورډ ویان دي پاړه معلومات درکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ورسره کې وشوټل چې ایرلند لوبډلې ته په 3-1 په مسابقې کې روبه کې ماتې ورکړې، همداشان زیمبابوې ته ماتې ورکړل او له هغې وروسته افغانستان بیا له نړۍ سره 3-1 په مسابقې کې لوبډلې چې خوشبختانه افغانستان 3-1 وګټلې. همداراز درته ویلی شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله پنځوسیزه لوبه کې او په یو نړیواله شلاویزه لوبه کې ماتې ورکړله، چې بنگلاديش وسره ډېرې مودې په خپل کور کې ماتې وخوړه، هغه هم افغانستان ورته ورکړله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې او نتیجه ډېره ښه وه. او همدارنګه ورته ویل شم چې د افغانستان لس کلن لوبډلې په دې وروستیو کې بنگلاديش ته سفر وکړ چې بنگلاديش ته په خپل کور کې هلته ماتې ورکړله. او همدارنګه ورته ویل شم چې د افغانستان د لس کلن لوبډلې په آسیا جام کې ګډون وکړ چې هلته هم لاسته راوړنې پام وړ وې. او په دې وروستیو کې د افغانستان لس کلن لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې وشوکله آن تر نیمه پیل ورسېږي او سترو هېوادونو ته ماتې ورکړې. همداراز درته ویلی شم چې موږ له مالي پلوه هم خپل پروګرامونه ډېر ښه منظم ترتیب کړي وو او په ډېر ښه شکل باندې مخته ولاړو، چې خوشبختانه د کوم ستونزو سره موږ مخامخ نه شو. د دې سره څنګه کې د ادارې په سټرکچر باندې کار وشو، ځوان لوبغاړو ته فرصت ورکړل شو، د ملي لوبډلو په ترکیب کې شامل شو. او همداشان ته درته ویلی شم چې کورنۍ کرکټ ډېر ښه روان دی. د افغانستان د کرکټ په دې وروستیو کې تاسو وګورئ چې موږ انټر کلب لوبې ترسره کړې دي، اکیډمیز لوبې ترسره کړلې، ورسره څنګه کې د افغانستان کرکټ بورډ گریڈ 3 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریڈ 2 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریڈ 1 لوبې اوس فعلا روانې دي چې په دې کې لوبغاړي ډېر زیات خوشحاله دي او په دې کې ډېر ښه شفافیت رامنځته شوی ده.
د افغانستان د کرکټ پخوانی پیلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق چې تازه د پکتیا د کرکټ لوبډلې مشر روزونکو ټاکل شوی دی وایي په خپل دنده کې خوښ دی او هڅه کوي چې لوبغاړی د ولایتونو ترمنځ په روانو سیالیو کې ښه ولوبېږي. کریم صادق چې نږدې 30 کاله عمر لري، کلونه کلونه د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پاتې شوی دی. دی وایي د کرکټ خپلې تجربې له ځوانو لوبغاړو سره شریکوي. کریم خان صادق هغه لوبغاړی چې د افغانستان د کرکټ له بنسټ ایښودونکو هم ګڼل کیږي، ځکه دی او یو شمیر نور لوبغاړي وو چې په لومړي سر کې یې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله جوړه کړه. کریم خان صادق د افغانستان د کرکټ د پیلېدو په اړه او د غشان د اوسنۍ دندې په اړه راته وایي.
واقعا افغانستان کرکټ نور نړۍ نه ډېر نوی ده. یو مهاجرت کې یو سو ملګری را پیدا شولو یو لوبډله جوړه شول هغې لوبډلې ډېرې لاسته راوړنې ولرلې ټول لوبغاړو ډېر قابل دی قدر دي او ډېر جذبې سره مونږ په سر باندې داسې کوچیز نم لرل افغانستان کې کورنۍ سپورټ نو پبلک سپورټ نو نو الحمدلله زمونږ کرکټ ډېر زیات ښه شوی فل ممبر یو او چې کمیم لرل هغه په کوچیز بخش کې لرل نو زه او کلنم تقریبا چې ما کرکټ شروع کړای اوس څلوېخ کلویم دېرش کال ایکسپیرینس لرم او راغلی یم اوس کوچنګ بخش ته لوبغاړي را سره ډېر خوشحاله دي کمپلین مې چې ور کړی تر اوسه پورې بورډ باندې ډېر ښه عملي کړی او ډېر انجوای کوي نو انشاءالله لوبغاړو دپاره دا ډېره ښه خبره ده چې داسې سینیئر ایکسپیرینس کوچز لاندې لوبو کې انشاءالله لرې نه ده چې دوه درې کلو کې به دغه سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دي دا ریټایر شي او مختلفو لوبډلو ته کوچنګ ته راشي نو زمونږ کرکټ به ډېر بره لاړ شي او زمونږ کرکټ یوازې زمونږ نیشنل ټیم 19 ټیم د دوی په پرفارمنس باندې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر مخکې دي او بیا هم اوس ماشاءالله ټیلنټ ډېر زیات دی افغانستان کې او دوی سره کار کول دي دوی ته نیشنل اکیډمیز لګول دي 15 زونه لرو هر زون کې باید 40-50 لوبغاړو ته دو میاشتو دریو میاشتو ٹریننگ کیمپونه ولګیږي دی هغه هغه ویک پوینټونه مثبت پوینټونه ټول را جمع شي نو هغه یو ډیر ټیکنیکلی ښه پلیئر جوړیږي فیلډینګ کې بولینګ کې بیٹنګ کې یو غټ لوبغاړی مشهور لوبغاړی یا انټرنیشنل لوبغاړی او جونیئر لوبغاړو کې ډیری وړې وړې نقطې دي مس انډرسټینډینګ کوي غلطیانې کوي هغه غلطیانې چې دي هغه اصلاح کوي لکه یو سیټ پلیئر دی دیرش رنز یې کړي دي ډیر مشکل کنډیشن کې ښه بالونه یې ایسار کړي نو پخوا به هغه بیٹسمین په هغه وخت کې ځان اوټ کاو نو اوس هغه پلیئر باید هغه دیرش رنزه په سلیزه باندې بدل کړي سل رنزه چې دي ماښام ته په ټوله میډیا کې راځي هغه پلیئر ډیر سپورټ کیږي فیملی سپورټ کیږي کوچ ډیر خوشحالیږي نو غټ اننګزونه ورته پکار دي او خل پلان عملي کولی نو دغه شیان چې دا جونیئر پلیئران عملي کړي نو هغه ډېر زر کولای شي چې نیشنل ټیم ټچ کی اے ټیم ټچ کی انډر 23 انډر 19 ټچ کی نو تر اوسه پورې چې زه د پکتیا هیډ کوچ یم د الکان ته چې ما ویلې چې تاسو ټول به کنټریبیوشن کوئ ټیم کې به حصہ اچوئ ټول د ټیم لوبه د اولس کسان لوبه ده څوک لس رنزه څوک شل رنزه یو ښه کیچ یو ښه رن آؤٹ نو ماښام کې د اینډ کې هغه لوبډله بریالی کیږي نو ډېر انجوای کوم کوچنګ دا بخش ډېر سره خوشاله یم انشاءالله ایز اے فائٹر یم ما به کرکټ کې آخري بال پورې فائټ کوم او مقابله به مې مخالف لوبډنګ دغه غي به ډېر زیات اینڈ کې به ډېر ښه ریزلټ راتلو نو دوی سره مې انشاءالله همداسې فائټینګ سپیرټ باندې دوی ته ورځ د کوم کرکټ چې کوم قوانین دي اصول دي هغه په دې په خپل ځانو کې عملي کیږي او هغه ټولې نقطې ته وځي نو هغه یو خلغت لوبغاړی جوړیږي
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی کریم صادق چې اوس مهال د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې دی او اوس هم لجمن سره سم د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د کرکټ لوبغاړی چې وړاندې د قذافی په نوم باندې نومول شوی او اوس یې نوم بدل شي د پاکستان د کرکټ چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه سیاسي نه بلکې اقتصادي ده
د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور ښار کې د کرکټ یو مشهور لوبغاړی معمر القذافی سټډیوم نوم بدل کړي شاوخوا 50 کاله مخکې په دې میدان باندې د لیبیا د پخواني ولسمشر معمر القذافی نوم کې ښودل شوی و په همدې حال کې د دې هیواد د بورډ مشر رمیز راجا اسپین کرکټ فون نړیوال ویب سایټ ته ویلي چې د کار علت سیاسي نه بلکې تجارتي دی هغه ویلي چې یو شمېر مالی بلاتاړو سره په خبرو اخته و چې بل اخر یې یو شرکت د امتیاز وګاټه او غواړي چې د دې میدان نوم هم بدل کړي خغلی راجا دغه شرکت نوم یوګاف خودل دی وړي ویلي چې اوازې ته لاهور د قذافی لوبغالي نوم نه بدلوي بلکې په کراچي او ځینې نورو سیمو کې هم د لوبغالو نومونه بدلیږي د اسپین راپور په اساس د لاهور د کرکټ د لوبغالي په 1950 میلادي کال کې جوړ شوی دی او اصلي نوم یې د لاهور لوبغالي و په 1940 کې معمر القذافی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د سیاسي ګټو په اړه خبرې وکړې وی ویل چې دا پاکستان حق ته چټومي وسله ولري هغه وخت پاکستان اټوم بم نه لاره لدې څرګندونه وروسته د پاکستان د هغه وخت صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو د لاهور د کرکټ لوبغاړي د هغه په نومونو ماور البته په پاکستان کې د سعودي عربستان د پاچا فیصل او ځینې نورو سیاستوالو په نومونو هم ځینې ځایونه نشته معمر القذافی چې شاوخوا څلوېخ کاله د لیبیا مشر و په 2011 کال کې په یو پاڅون کې ووژل شو د هغه له وژل کېدو وروسته په پاکستان کې ځینو ادارو د هغه په نوم د لاهور د لوبغاړي د نوم بدلولو غوښتنې کړې وې خو هغه وخت انګیزه سیاسي بلل کېده
وامریدل چې په پاکستان کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدلیږي. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بل خبرونه مو په لوی بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بنئ اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاق سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به ووري چې دوی نور ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پریښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لار اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابعه قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت دی. یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی. والله خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لګه به را روانو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولام مړی دي او فلان د بسمان، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه. راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یو هلک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته خخ کې، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوک ول چې ورته پېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته خخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوم مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بېرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بېرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی. موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې خپل وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسیږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنند. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دو ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نوموړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نورو ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان رای قاچاقی
که زما خبره او نظر څو غوري نور ته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن خده منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر اتک سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وی. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډیره خده لدې چې د قاچاقبر لاس ته ولويږي، پیسې وخړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې لشپږ کلن زوی سره مې وم د درو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډیره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دی. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډیره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډیر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډیر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډیرې پیسې ټول کړی، خو د خوندیتوب غم نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پر خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډیر زیات خندونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خند هغه جرمی ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډیرو ماشومانو او تنکی ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي زورونو سره مخ شوي دي. دا جرمی ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوښو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نور د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
should know how hard it is.
په اوس وخت کې تاسو افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوي چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
Every person should make a decision for him or herself.
هر څوک باید خپل ځان ته پریکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولای. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهیږم چې ما بس کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو خونځي یا پوهنتون ته نوې پریښي، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپل 12 کلن لور مې یو 30 کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړی ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پریږدي، خو هغه ته هم په ډیر احترام قائل يم چې وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو دراتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
سو آی ام نات انوایټینګ اني ون ټو کم، بات آی ام سینګ جست
زه هیڅ چاته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي. خدا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نور وسلواله ډلې لامل شوې دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پریږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسیدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي، کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چیرته جګړه وي، نو په کار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره هم کاری وشي چې له جګړې تښتي. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي. خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي. خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو حق سه هرکلی وشي چې وړي دي. خو له بده مرغه دا سیستم اوس هغه سي نه دي او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای کاکړی غاړې جانان پر کوټه ستاد سي د دنیا غټه ستاد سي د دنیا غټه بيتلي مدن راي کنا وای خط بیره دې شای کنا وای خط بیره دې شای سورټ کرای سر اشکار سي لا ما ګرنج دل چای لا شور ځان را